سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سپې د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم. په دې غړي کې به ولې نیمای ریپورتونو ته ځانګړي وي او په دومه کې اونې ځ خبرونه د مشال ترانا لاندې وړاندې کوو. په ریپورتونو کې هم د سر ریپورت په خبر پښتونخوا سملی کې تود بحث سی د پاکستان په سیاست کې دی فوج مداخله نه کوي او د دې ترڅنګ د شاهد خاقان عباسی په خوانی وزیر اعظم دی د هغه خبری کانفرنس او بیا په باجوړ کې پولیس راغونډ شوی دی دا غو تازه حال به هم او پښتو چې هغه څوي خو پایله خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځنګړي سلاکار ویلي نور په صوبه کې د نامعلوم کسان لخوا وژنې نه مني. د بخښن نړیوال سازمان د جنوبي شاه د برخي کمپینري سومیرا حمیدی ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د شوزو ژغ واوریدل شي. د تاجکستان ستر مفتی په حمله کې ژوبل شو. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځنګړي سلاکار ویلي نور په صوبه کې د نامعلوم کسانو لخوا وژنې نه مني. ملک لیاقت علی خان پرون په صوبای سملی کې د وینا پر مهال وویل چې په نور پاکستان کې امن دی خو په خیبر پښتونخوا کې نسته. نو هغه فوج ته په اشاره وویل چې باید هغه وی دوی ته د دې نامنوي وجه وشي.
په ټول پاکستان کې امن دی صرف په پښتونخوا کې نه دی د دې حکومت وجه شي. کپارس کا
د اسمبلی په غونډه کې د تحریک انصاف غړو په اسلام آباد کې د سپتمبر 8 تر جلسې وروسته د خپل ګوند ځینو مشرانو د نیونو په لړ کې پر حکومت او فوج نیوکه وکړي. ځینو غړو وویل باید فوج په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. دا تر هغه یو ورځ وروسته ده چې د دې صوبې د اسمبلی د سپتمبر 14 د یو پریکټ لیک په منځورولو د هغو پوځي افسرانو پر ضد په پوځي عدالت کې د مقدمو چلولو غوښتنه وکړه چې د قرارداد په داوه په تیرو دوه کلونو کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کړې وي. د پاکستان فوج دا هم د تورونو ته جواب نه دی ویلی. البته په خوایې په وار وار ویلی چې د هیواد په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر ویلی چې د حکومت لخوا د راوړل سوی داسې قانون حمایت به ونه کړي چې د پوینا له عین سره په ټکر کې وي. مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې له سیاستوال محمد علي دراني سره تر ملاقات وروسته خبر اعلان کړ چې دوی اوس هم د اپوزیشن برخه دي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د قانون سازی له لارې د ملاتړ په ترلاسه کول کې بریالی نسی. نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړي چې له وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر آصف علي زرداري او د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي سره تر ملاقاتونو وروسته د حکومت ځد خپل موقف لږه نرم کړی وو. داسې فکر کېده چې شای هغه د واکمن اتحاد برخه سي. تر دې لیدنو وروسته مولانا فضل الرحمن تیرونی قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل چې هغه د فارم 45 او فارم 45 لاري ټاکل شوی پارلمان منی او هغه د اپوزیشن نور ګوندونو تور پوری کوي چې د درغلي لاري د فروری 8 د ټاکنې په فارم کې 45 او 45 کې بدون سوي وو. حکومت او انتخاباتي کمیشن دا تور نه مني او داوا کوي چې ټاکنې شفاف وي. د سواد امتحانونو بورډ د 11 او 12 نتیجې اعلان کړي چې په کینجونو زیات پوزیشنونه اخیستي. د نتیجو اعلان پرون په منګور کې د تعلیمي بورډ مدیر محمد اسحاق خان په یو دستور کې وکړ چې په کې د سواد په ګډون د شانګلی او بنیر درې دیش زرق زدکونکو ګډون وکړ. په امتحانونو کې په سلو کې 2 زدکونکو بریالي سوي دي چې په کې زیاتره پوزیشنونه انجنونه وې. لومړی پوزیشن حفیظ علي، دوم جنید خان او دریم سارالله علي اخیستې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي شه د برخي کمپینري سومیرا حمیدی ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د شوزو ژغ واوریدل شي. نوموړي په کابل کې د شوزو پرونی لاریون ته په اشاره په خپل ایکس پانل لیکلي چې د دې شوزو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه د باندې لس شزي انجن راغونډي شوی چې او لړنډیوالي ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار راوړي چې د شوزو بشري حقوقونه رعایت کړي. دا لاریون د افغانستان د شوزو تاریخ د بدلون غورزنګ د غړو لارې د کابل په لویدیځ کې اوسو. د غورزنګ مشري رقیه سعی وویل چې له دې ویری چې طالبان له سخت چلند سره مخامخ نسی نیم ساعت وروسته خپل مظاهره پای ته ورسوله. د تاجکستان ستر مفتی په حمله کې ژوبل شوی دی. پر سید مقرم عبدالقادر زاده د حمله پرون په پلازمینه دوشنبه کې په مرکزی جماعت کې وسو. د دې هوا د کورنۍ چار وزارت مطبوعاتي څنګه ویلي چې بریدګر عبدالقادر زاده په پریکون کې اعلی زخمی کړي خو د نموړي روغتي حالت شدی بریدګر نیول سوی دی خو د حمله علت لا څرګند نه دی. عبدالقادر زاده یو شپه تکړند دی او له 2010 کال راځي د تاجکستان د اسلامي مرکز د دینی عالمانو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا ورکولو یوازینی اداره ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډوري او سم د ریپورتونو برخه ترازو خبرونه مو واوریدل او فایل به د خیبر پښتونخوا اسمبلی وکوچ په دوه ورځې هم د تریکی انصاف د غړو لخوا په سیاست کې د فوج د فوزي استابلیشمنت د مداخلت په اړه توت بحث وېدی. دوی تور پوری کړی چې په اسلام آباد کې د پی ټی آی تر غونډې وروسته د ګوند سیاستوالانو له پارلمانه دننه د استخباراتي ادارو فشار لوجې پولیسو نیولول. دوی غږ کړی چې فوج او استخباراتي ادارې د سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي، البته په خواه په وار وار دا وکړي چې په سیاست کې مداخله نه کوي. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
حکومتي غړو او د اعلی وزیر سلاکارانو د سپتمبر په 11مه د اسمبلی غونډې ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې پوز او استخباراتي ادارې دي په سیاسي معاملاتو کې د لاسوهنې په ځای په هیواد کې امن قائمولو ته خپله توجه واړوي. د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د وزیر اعلی معاون ملک لیاقت علی خان په پوځي اسټابلیشمنت نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د خراب امنیت او سیاسي تاوتریخوالي دا معاملات به هله حل کیږي چې هر اداره په خپلو آئینی او قانوني حدودو کې خپل خپل کار ته دوام ورکړي. حکومتی غړو تور پوری کړو چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروستو داغوی د ګوند سیاستوال د پارلمان نه د استخباراتي ادارو د فشار لاندې نیولې شوی وو. د پښتونخوا د کابینې نه په دې وروستیو کې وستل شوی صوبایي وزیر شکیل خان چې د پښتونخوا د موجوده حکومت او وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سره یې اختلافات پیدا شوی دي، خو په دې معاملې کې د خپل ګوند د موجوده پالیسۍ مطابق د استابلیشمنت په ضد په اسمبلی کې سخت ردعمل وښودلو. پخوانی صوبایي وزیر شکیل خان زیاته کړه چې په صوبو او مرکز کې د حکومتونو او حزبي اختلاف ټول سیاسي ګوندونه به یو کیږي، نو هله به په پاکستان کې د استابلیشمنت د مداخلت مسله حل کیږي.
کله ته بلا زدا د دې پټماشه دا د دې چمر فستایت نظام خلاص وای نو ټول به یو نقطه باندې یو ځای کیږو چې پاکستان کې د چا سب مهندې
د باجاول نه د صوبایي اسمبلی غړي انور زیب خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د زورولو غندنه وکړه او زیاته یې کړه چې امنیتي او استخباراتي ادارې دي د سیاست په ځای د نامنۍ د پیښو مخنیوي ته چمتو شي. د پاکستان پوز په صوبایي اسمبلی کې په دوی باندې په سیاست کې د مداخلت په اړه د لګول شویو د تورونو په اړه سر د عمل نه دی سرګند کړي، خو تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په بیا بیا په سیاست کې د پوز د مداخلت تورونه رد کړی دی. یاد دی وی چې د پښتونخوا په اسمبلی کې په پوزي استابلیشمنت د نیوکه د هغې رستو شوې دي چې په اسلام آباد د جلسې رستو د هغه زی پولیسو د تحریک انصاف د مشر بیرستر گوهر او د پارلیمان د غړو شیر افضل مروت امیر لوګر او شعیب شاهین په ګډون د تحریک انصاف یو شمیر نور مخکخان نیولی وو.
دا مشال ریډیو ده.
هلته بیا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پوری کړی چې نن ورځ په پاکستان کې داسې جمهوری حکومت دی چې د ده په تور تر پخوانی پوځي حکومتونو هم بد چلند کوي. هغه په دې اړه د واکمن اتحاد لخوا له پارلمانه د منظور شوي حق قانون حواله ورکړه چې پکې په اسلام آباد کې بے د اجازې جلسو کولو پاړه ده، خو واکمن مسلم لیگ نواز د قانون دفاع کوي. د بداسې حال کې د تحریک انصاف د سپتمبر پراتمه د خپل زنداني مشر عمران خان د خوشې کولو لپاره په اسلام آباد کې جلسه کړې وه چې د مخنیوي لپاره یې حکومت د دې ښار مهمې لارې تړلې وې. جلسې وروسته د ګوند ځینې مشران گرفتار شول. په دې اړه له اسلام آباد د ګور مسجد رپورټ اورو.
د سپتمبر په 11مه اسلام آباد کې خبری غونډه ته شاهد خاقان عباسی وویل چې حکومت د اپوزیشن په ویرا د جلسې لپاره ړانده او تور قانونونه جوړوي. د زیات کړه
ایک جلسے کے لیے اپوزیشن سے خائف ہو کر آپ قانون بنا رہے ہیں.
حکومت دا اپوزیشن دا یو جلسے نا دمرا ڈرے دلی دی چی دا حقی لپارا تور او غیر جمہوری قانونونا جوڑوی. حکومت پا اسلام آباد کی دا اولس دا غنڈی دا کولو آئینی حق ہم ختم کلو. حکومت دا دے خبر احساس ہم نشتا چی دوی سنگا قانون جوڑ کلو او دا دے با نتائج سوی ان دا پاکستان پا سرخار اسلام آباد کی جمہوریت نا بلکہ امریت دے
امریت ہے.
خو حکومتی گوند مسلم لیگ نون غړی وای چې حکومت کم یو قانون هم جوړوي هغه د آئین تر خلاندې جوړوي. د مسلم لیگ نون مرکزی کونسل یو ممبر مشال ریډیو ته ویل چې څوکم د قانون خلاف ورزي کوي حکومت په دغه خلاف ګامونه پورته کوي.
زمان عام سمیع الله خان برکی دی، زه د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی کونسل ممبر یم. پی ٹی آئی چې کومه جلسه وکړه دغه جلسې کې د دغه ملک کې د انتشار د جوړولو دپاره چې کم دی کردار ادا کړو دغه ریاست یا قانون د دغه چرته هم اجازه نه ورکي. سیکنډ خبره تاسو وکړه چې په پارلیمنت کې چې کم آئینی ترمینونه پاس شول پارلیمنت ته چې کم یو بل راځي دغه دپاره باقاعده یو کمیټي اول جوړ شي هغه ډیسکس شي دغه قانون نی رائے وشي مشاورت وشي اغنباد بیا هغه بل په پارلیمنت کې پاس شي.
یاد دی چې حکومت د سپتمبر په شپږمه د پارلیمان نه په اسلام آباد کې پر امن اجتماع او امن عامه اکټ 2024 په نامه یو قانون جوړ کړو چې په اسلام آباد کې د یاد قانون په اساس د غونډې یا جلسې اجازه به یو اوونیزه اول د ډیپټی کمشنر اسلام آباد نه غوښتل کیږي. حکومت به د اسلام آباد په خوا کې سیما سنگجانی یا د اسلام آباد په مضافاتو کې کومه هم سیما ټاکی په هغه به عمل کیږي او کچرتا ډیپټی کمشنر ته اندازا ولګي چې کمی امنیتی مسله جوړېدو اندېښنه ده نو دې غونډه یا جلسه ختمول هم شي. د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو سره خبرو کې د تحریک تحفظ آئین پاکستان ویاند اخونزاده حسین یوسفزئی وویل چې موږ د حکومت خلاف د سپتمبر په 14مه په ټول پاکستان کې احتجاج کوو. د زیات کړه
په 10 سپتمبر باندې د نقاب پوش خلکو په پارلیمنت باندې حمله د پاکستان د جمهوریت د ټولو نه سیاه ورځ موږ د دغه پارلیمان عزت ساتل په هر اداره باندې فرض دي او موږ هغه نقاب پوش قوتونه د پاکستان د اولس مخې ته د هغو د مخونو نه دغه نقابونه درې کوو. دا به هغو ته باور کوو چې ستاسو د بقا یو لاره ده او هغه دا ده چې تاسو د خپل په آئین په چوکاټ کې چې ستاسو کم رول ډیفاین شوی دی هغې ته به ځان کنفائنډ کوئ.
که سیاسی ګوندونه څه هم ویناګانې کوي خو څېړونکي ورته په بل نظر ګوري. هغه داسې چې څوک په حکومت کې وي نو د هغوی نه د جمهوریت لاره هیروي. په دې حالاتو باندې یو خبریال مشال ریډیو ته څه داسې خپله تجزیه وړاندې کړه.
زما نوم فخر یوسف زئی دی او زه د جرنلسټ په توګه باندې اسلام آباد کار کوم. شاهد خاقان عباسی داغي په دوري حکومت کې 2014 کې پیکا اکټ راوستې شو. داغې نه پس بیا پاغی کی مختلف ترامی مشو درے پیرے آغا ایکٹ چکم دے پاکستان تحریک انصاف آغی کی ترامی مکرل وہ چکم زور تداویل شم چی اغم یو تور قانون دے بلا خبرا دا پاکستان تحریک انصاف خلق ننگیلہ کئی خو پرون دیبا چی کلا پارلیمنٹ کی موجودو نو دیبا سسوے دا اسٹیبلشمنٹ حوالے سر بچی چا خبرا اکڑا نو داغی دا پارا دی قانون سازی کولا چی لس لاکھ روپے جرمانہ بھائی پنزل کال قید بھائی زما پا خیال دا دینا راوتل پکار دی زمونگ چی سمرا سیاسی خلق دے نو اغی نن سوچو نک نو زمونگ چی کمرات نن کے سبا دے اغا با دا دینام زیاد تکلیف دے او دا مشکلات سر وی
دا یدوان ورده چی پاکستان تحریک انصاف گند دا خپل نیول شوی مشر عمران خان دا خلاصون دا پارا دا احتجاجونو پا لارا کوششونا کوی خو حکومت ورته لارے نیول دی گوهر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
حال ته د وفاقي حکومت مخالف غونډه جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فزرمان سورزی وړاندې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت په حمایت کې وینا کړې وه خو پر 10 سپتمبر د شپې د پخواني وفاقي وزیر او مسلم لیگ فنکشنل مشر محمد علي دوراني سره د خبرو په محل ول چې د هغه غونډه د اپوزیشن برخه دی او پر راتلونکو کې به هم وي 13 میاشتې مشر الف آصف علي زرداري لومړي وزیر شهباز شریف او د کورنی چارو وزیر حسین نقوي د مولانا فزرمان کور ته ورغلي ول د ورسره داسې اوازې وې چې د هغه غونډه په حکومت کې شامسی داغه د نوم بیان داغه د نوم بیان پاړه شنن کې جلا جلا نظرونه لري نور تفصيل به د اسلام آباد زخه د مشاله دوه خبريال راشد خټک په ریپورت کې واورو
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په 10 سپتمبر د شپې د پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ فنکشنل مشر محمد علي دورانی سره خپل کور کې ولیدل او د خبرو په محل او ویل چې د اپوزیشن ګوندونه به د هیڅ داسې قانون جوړولو حمایت و نه کړی چې د عین سره په ټکر کې وي هغه او چې حکومت د اولس د ګټو خیال نه ساتي او د داسې حکومت مرسته کول د اولس غوسه را پرولو برابر دي مولانا فضل الرحمن ویل چې دوی ته صرف هغه واک پکار دی چې اولس ورکړي دي د مولانا فضل الرحمن بیان د پاکستان په سیاسي ماحول کې یو هیجان جوړ کړو ځکه چې 13 صدر آصف علي زرداري وزیر اعظم شهباز شریف او د کورنوي چارو وزیر محسن نقوي پر لپسې د خبرو کوټه ورغلي او خبرې ورسره کړې وې داسې اوازې وې چې حکومت په عین کې بدلون کول غواړي او د دې لپاره په پارلیمان کې د مولانا فضل الرحمن د ګوند رایو ته ضرورت لري د دې لدن نه پس مولانا فضل الرحمن په قومي اسمبلی کې د حکومت په حمایت کې وینا هم کړې وه د خغه د نوي بیان په حق له په اسلام آباد کې د پی کی پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سي بابا مشال رادیو ته وویل چې د شي حکومت په عین کې د بدلون کولو پریکړه ځنډولې وي ځکه مولانا فضل رحمان ہوں خپل دریز بدل کو
میرے خیال میں مولانا کے بیان کو غلط سمجھا جا رہا ہے مولانا کی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے
زما پہ خیال خلق مولانا فضل رحمان دا بیان نہ غلط مطلب اخلی تا خغب پا خبر دا غور کول ضرورت تے خغب دا خبر دا محمد علی درونی سر دریدو پا وقت کری دی محمد علی درونی چی دا چا استادی توب کوئی مولانا فضل رحمان خغو تو یو پیغام ورکول غواڑی چی دے با دا حکومت مخالفت کوی او گوند با دا اپوزیشن برخوی او دا آئین خلاف قانون سازی کی با دا حکومت سر مرستہ نہ کوی پدے کسی نوی خبر نشتا او خغب تو ہم دغه ویل پکارو
اور ان کو یہی کہنا چاہیے اب
دا حکومتی مشرانو سره د لیدونه پس ته سرچینو په حواله داسې خبرونه هم تودو چې کېدای شي مولانا فضل الرحمن په حکومت کې شامل شي په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رادیو ته وویل چې اوس هم امکان شته چې د مولانا فضل الرحمن ګوند د حکومت برخه جوړ شي خو هغه د دې لپاره د مناسب وخت انتظار کوي
مولانا فضل الرحمن ایک بہت سیزنڈ اور پرانے سیاستدان ہیں پہلے وہ ریلیونٹ ہوئے ہوئے تھے لیکن اب آپ نے
مولانا فضل الرحمن یو پخوانی او زیرک سیاست مدار دے سمجھ اوڑان دے پا سیاست کے دخواہ ارزخت کم شو ہو او اسی بیا خپل اہمیت خکارہ کرو پا دینوی بیان نا پس پا گوری چو حکومتی خالق و بیا دخواہ سر ملاقاتو نا کرو دما خیال دے چی پا دے بیان سر خواہ خپل دا سودا کیمت زیادت ہوئی
مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ اپنی ایک بارگیننگ پوزیشن کو سٹرینگتھن کر رہے ہیں
د حکومت مخالف بل لوی ګوند تحریک انصاف احتجاجي جلسه کوي کوم مولانا فضل الرحمن وجه د خغه ګوند بر تحریک انصاف د احتجاج برخه نه جوړيږي بلکې ځان لبا خپل تحریک چلوي خغه په 9 سپتمبر د ختم نبوت کانفرنس پنوم په لاهور کې ویلوې جلسه هم کړي وا راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
او سمجو باجوړ ته او باجوړ کې د سی رپورټونه دي چې هلته پولیس راغونډ شوی دي او څه احتجاج کوي نو دا چې تفصیل څه دی شنواز ترګزایز مو همکار دی هغه را سره د ټلیفون پر لاین دی شنواز خان تاسو سرکلې وایمه چې دغه څه کیسه ده د پولیسو
جی ستاسو ماشي دغه باجوړ کې پرون چې کومه د غفې خشو د پولیسو کارکون کې چې کوم دی هغه باندې شي وي هغه سره چې کوم د پولیس سپایي د دغه سکیورټي لپاره روان وو نو دغه دواړه د نامعلوم وسلوال له خوا وژل شي او وسلوال خو به تښتیدلی خو د هغه نو وروسته چې کله دغه د پولیس غړی چې کوم لقمان نومیده او دغه د پولیو ضد کارکون کې ابو هريره نومیده دغه دواړه خار کوارټر هسپتال ته راوړیو نو پاغزه کې بیا د پولیسو سپایان راغون شو هغه دغلته په هسپتال کې یو ویډیو هم جاری کړه او میډیا سره او داسې یو اعلان یو کچې دی بندن په 12 سپتمبر باندې په باجوړ کې د پولیسو ځکه کوم مهم روان دي د دین په بایکاټ کوي بیا چې ته هغه خبرو بیا مې د سار وختي چنن د پولیسو د باجوړ ځینې چارواکي دي دغه یو د پولیسو ثاني سچو ده سید الرحمن نومې د یاد باجوړ چې کوم د پولیسو بیا د اړیکو عام اړیکو دغه چارواکي دي هغه سره خبرې اترې وشو هغه وی چې د شپې بیا افسرانو یا چې کوم د سپایانو نه علاوه لکو چې ته پرنګ باندې کسان دي نو هغه د فیصله کړو چې د بایکاټ باندې کیږي ونند پولیسو اخیرنی ورځ ده نو دغه مهم بسر ته ورسو خو هغه بیا چې کوم اوس تقریبا داسې لږه شیبه وړاندې د باجوړ دغه پولیس سره مې رابطه یو وار بیا وکړه نو په هغه ځای کې د باجوړ د پولیس دغه سپایان او د سپایانو سره بیا دې خو یو سپایي بي یو د هوندار نه لاندې چې کوم رینک والا دي هغه ته نه کوي دا یو فیته لګولې دوه فیته لګولې نو هغه ټول راغون شي دی هغه په خار کې چې کوم دی په کالونی خار کې هلته د پولیس دغه ځلې دفتر هم دی او دا غي مخه توسو ناستي او داس یو خیمه ایم لګولې دا ورته ګڼ شمیر سپایان ناستي او غي د تخپل خبره اترې کوي نو داس دې چې هغه کې اوس لدا فیصله نه ده شي چې آیا نن نه مهم دوی جاری وساتي او کنه دوی بایکاټ وکړي او دا احتجاج جی جی
مال دوی راغونډ سوي چې ته دا احتجاج دی کنه دوی څه مطالبه څه غوښتنه لري
بالکل د دې دغه وختونه وا چې د دې خو د تیر وختونو کې دا وختونه دی کړی وي او د باجوړ پولیسو او څو سوار داسې هم شو چې هغه یو واري مخکیم داسې احتجاجونه کړي خو تیر وختونه کې به دغه احتجاجونه د نور وختونو لپاره کول چې هغه پټا چې کله ځم شو دغه لپاره د غنن چې کوم دوی احتجاج کړي د دوی دغه وختونه کوي چې پرون کوم په ملاسیت سلارزو کې د معلومه واستوالو چې کوم د دوی پولیس غړي لقمان وجلې دغه قاتلین دیونه ول شي هغه دی خو چې دا قاتلین څوک دي او تر سوچي د پولیس غړي بیا بیا هدف کیږي د دې خبره دا هم ده چې هغه وار په وار هدف کیږي او قاتلین نه معلومي نو دیو دغه وختونه ده چې دا قاتلین دی معلوم شو دغه ترڅنګ ده هم چې دغه وژن کو زدي کوټلې ګامونه پورته شي چې بابا جوړ کې دغه پولیس ته او یا بیا چې کوم ولست نو هغه تم امنیت دلته راشي دغه پرونی وختونه چې دغه کوم هغه یوازنی هم دا و چې دغه لقمان او یا د پولیس غړي چې کوم هدف کیږي یا هدف شوی دي نو د دیو مخنیوي دی وشي جی
او نو مننه شانواز خان کده دوی غشتنه دا وی چې مثال د دې قاتلین دیونی سينو خو په پولیس خپل نه سينو پولیس په خپل څنګه مطالبه کوي دا خو خلک
دی بل په پښتنه هم ورسره وکړه دغه پښتنه هم تنه وکړه چې را دیو د غختنه بیان وکړه د چانه کې معنا کوي و چې د پولیس قاتلین دی معلوم شو یا دیونی ول شنو د غختنه غو تاسو په خپل تاسو درخواست وروړي هغه بن به تاسو دغه شنت خلک نیسنه چې تاسو په خپل دغه وختونه کوي نو تاسو له چانه کوي نو بیا هغه کې ماته دغه وویل چې اوس د دې وغه جرګه یا احتجاج یا خبر روانه ده نو دغه به ورستو پډاګه کیږي چې دغه وختونه بیا د چانه وکړي نو هغه ته داسې کوم واضح جواب هم نه دی راکړي چې ګنیر دغه وختونه دوی د چانه کوي البته هغه ځکه چې کوم دیو ناس تینو په هغه ځکه داسې ځینې دغه د سماجی ډلې شفي یا داسې هغه دا حق وختن کې کوم دا دلته تحریکونه دي نو دا غي تنان هم داسې وخت مې وکړل چې هغه هم داسې یو ورسېدل دي نو لازم په غزه کې به دي وختنه ک چانه هم کینو بیا باغنوم هم واضحه کیه بغادر هم واضحه کی کده خپل پولیسو مشرانه کې کې کده بلې ادارې نه کې نو هغه به دي ورست واضحه کو دا پښتنه ما سحر کړي هم و نو غي راته وي چې دي چې کوم دغه وختنه اوس دا غونډه روانه ده نو په غي کې به دا خبره ټوله واضحه کی
مننه شانواز خان د تفصیل راکولو نو بس روغوسی او بیا به هم کڅ معلوماتو نو تاسو به را سره شریکوي شوخت اوریدونکو سم یو بل ریپورت ترازو لکه څنګه تاسو اوریدل چې دلته هم پولیسو احتجاج کړی دی هلته بیا د خیبر پښتونخوا په لیکمرټ کې د فوج د موجودګی او د نامنې خلاف د ځای پولیسو احتجاج پر لټ دوام لري په احتجاج شامل پولیس اهلکار او چارواکي وایي چې سپتمبر 9 راي سي احتجاج پر لټ کې دوی سره د خیبر پښتونخوا لنور ضلعو پولیس هم ملګری سوي دي د لیکمرټ یو پولیس چارواکي انس رحمان د سپتمبر په 11 مشالې دي ټول چې په خپل هغه غښتنه ولار دي چې فوج دی دوی لسیمه زخوسی دوی د خپل کارته پرېږدي او په کارونو کې د مداخلت نه کوي لکه مرود د پولیسو احتجاج په اړه فوج لاڅنې دی ویلي خو د سیمه تنظیمي چارواکو مشالې دي ټول چې د احتجاجانو سره خبري اترې روانې دي دا چې پروانو حالات کې د ریاستي ادارې خلاف د بلې هغه پاسې دل څه معنی لري د پښتنه سمو شمکاري مليها مرزاده د کارپوهانو مخې ته یشته
د لکی مروت احتجاجي پولیس وای په پلت کې ورسره د ډیر اسماعیل خان بنو ټانک مردان نوخار کرک او خواډ سینی پولیس هم شامل شوې دي د پولیسو د پلت پاړه پوسټ تر اوسه بیان نه دی ورکړي خو له پلتوالو سره د ځلې انتظامیه د چارواکو او د پولیسو د مشرانو مذاکرات روان دي د لکی مروت ډیپټی کمشنر فهد وزیر مشال ریډیو ته ویل کوشش کوي چې دا مسله په مذاکراتو حل کړل شي. دلته پښتنه داده چې په روانو حالاتو کې ولې د یوې ریاستي ادارې یعنی پوز خلاف پولیس پاسېدلې دي. د لکی مروت ته پولیسو یا لوړ پوړي چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل د یوې ریاستي ادارې خلاف د بلې هغه پاسېدل هغه احساسات څرګندوي چې یوازې د لکی مروتو پولیسو پورې محدود نه دي. نو هم دا وجه ده چې د سیمې پولیسو په احتجاج کې ورو ورو د نورو ضلعو پولیس هم شاملېږي. نوموړي وویل چې په پولیسو کې د محرومۍ احساس، د اعلی پولیس کمانډ لخوا د پولیسو تحفظات نه لري کول، او د صوبایي حکومت لخوا د پولیسو په پیاوړي کولو او اصلاحاتو کې پاتې راتلل هغه وجوهات دي چې پولیس د پوز خلاف پر راوتلو مجبور شوي دي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه هم د دې خبرې سره اتفاق کوي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل په لومړي ځل یې داسې احتجاج ولید. نوموړي ویل د ټیټې درجې پولیس اهلکار فکر کوي چې نقصان همیشه هغوی ته رسیږي او څوک یې د تپوس نشته.
دل حیران ما پریشان مې ما چې دا داسې څه چل شوی دی چې دا هغه وخت ډېر وې شهادتونه شوي دي، خو چرته دا شنه معامله دا پېښه شوې چې پولیس د هړتال کې خبر اخکاری یو خود دی آغا خبر رکی چی دلتا گنگی یو بلا سیکیورٹی دارا دا بل طرف تا دا ویلفیر خبر شو دا دی دا فلاح بیبود خبر شو دا دی چی که زخمی شی یا شهید شی دا دی تپوس کول دا دی چی کم آغا دو در دی پاگی وانی مارا مکدل دا دیا دا کماند کار دی ما دا چی دی شی دی که دا کمی اخکاری
دا لکی مروت پولیس پا پاس طور پوری کوی چی دا دوی پچارو کی مداخلت کوی دا چی هاگا مداخلت دوی ستوائی دا لکی مروت پولیس یو شمیر نورو اهلکارانو سره مشال ریڈیو د خبرو کوشش وکړو، خو د موضوع د حساسیت لکبلې د خبرو کولو ډډه وکړه. خو د لکی مروت یو پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پوز د پولیسو سره دوه مخی توپ کوي. دغه په خبره کله چې پولیس کاروایی وکړي او یا څوک مشکوک کسانو نیسي نو پوز ور باندې فشار راوړي چې هغوی ته دې وسپارل شي. هغه زیاته کړه چې له افغانستان نه د نیټو ځواکونو تر وتلو وروسته پاتې شوي جدید وسله هم د وسلوالو لاس ته ورغلې ده چې تحریک طالبان پاکستان او هغه د پښتونخوا د پولیسو خلاف استعمال وی. خو پولیس د هغو وسلو سره د مقابلو توان نه لري ځکه چې هغوی سره زړه وسله او زاړه سامانونه دي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل د لکی مروت پولیسو احتجاج ښایي چې دا وخت پاکستان ریاستي ادارو باندې نه یوازې د ولس اعتماد ورځ تر بله کمیږي، بلکې د ریاستي ادارو په منځ کې هم د روابطو فقدان دی.
دا کوم پولیس چې دی وخت په لکی مروت کې د دوی تعلق هم د عوامو سره دی، د چا رور د چا ترزوی، خاص کر په دغه علاقې کې د ترهګرۍ نه ډېره زیاته متاثره شوې ده. نو دا د هغوی خیال دی چې دی وخت کې زمونږ باندې چې کومې حمله کیږي په هغه کې د ریاست اداره شامل ده. زما په خیال باندې د دې اعتماد فقدان ختمولو لپاره ریاستي ادارو مشرانو ته خپل کردار ادا کول پکارو. نو دغه د کردار نه تر سره کولو په وجه باندې دغه پولیس والا مجبور شو او راووت احتجاج شروع کړ. دی وخت کې صوبائی او وفاقی حکومت کې چې کومه تنازع او شخړه روانه ده، یا د صوبائی حکومت او د فوج ترمنځ چې کومه شخړه روانه ده، دی وخت کې صوبائی حکومت د پولیسو نه مکمل لاس په سر شوی دی. هغوی بالکل دا نه وي چې نظامي پولیس احتجاج کوي.
د لکی مروت پولیسو پر لته رغی روسته پیل کړ چې 13 په پولیسو یو شمیر وسلوال بریدونه وشو. د سپتمبر په 8 وسلوالو په لکی مروتو کې د ګمبیلې تانې د پلټینیزو چارو مشر او د هغه د ترزوی وشتل. ترغی وړاندې د سپتمبر په 8 په لکی مروتو کې وسلوالو یو پولیس او د هغه ورور وژل. د سپتمبر په 6 بیا په بنو کې وسلوالو په دوو حملو کې 2 وګړي او یو پولیس سرتیری وژل او د بکخیلو تاڼهدار یې تختولیو. بلخوا حکومت او پوز وایي چې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف بې توپیره کاروایۍ ته دوام ورکوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماخم تر 2، د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6، د مازیګر له 6 تر 2، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ریو د خبرونه کې مو د ریپورتونو اوله نیمای برخه ده هغه پای ته رسیدو. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو په فیسبوک باندې د مشال ریډیو ویډیوګانې او هم دغه ریپورتونه په یو لیکلي بڼه باندې وګورئ. دا په ویب سټ باندې تاسو لوستلی شئ. د رنګه که تاسو انسټاګرام لرئ نو مشال ریډیو هملته تصویرونه هم درته خبروي، ویډیوګانې هم درته خبروي او خبرونه هم په یو بل بڼه کې وي، او یوټیوب باندې هم مشال ریډیو تاسو ویډیوي خبرونه کتلای شئ. دا هر څه بلته وي، خو اوس د خبرونه نیمای ته رسیدلی یو، خبرونو سرټیک درته وایم او بیا به اونیزې خبرونه ته ځو. سرټیک کې دا د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار پرون ویلي چې نور په صوبه کې د نامنو د نامعلوم کسانو لخوا وژنې نه مني، او د جمعیت علما اسلام فزرمان مشر بیا ویلي چې د حکومت لخوا د راوړل شوي داسې قانون حمایت به ونه کړي چې د په وینا له آئین سره په ټکر کې وي. دا خبره مولانا فزرمان پرون په اسلام آباد کې کړې ده. هلته بیا د سواد د امتحانونو بورډ د 2012 نتیجې اعلان شوي چې په کې جنو زیات پوزیشنونه اخیستي دي. دا نتیجې پروند اعلان شوي. او بیا د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي شاه د برخي کمپاینري سمیرا حمیدی پروند ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د شوزو ژغ واوریدل شي. دا خود خبرونه لنډیز او سم اونیز خبرونه ترازو د مشال ترانلاندی چې پکې د تریکن صاحب د سپتمبر اتمی ترغونډي ورسته د هغه غوند مشرانو د نیونو پس د پی ټی آی او حکومت ترمنز د اړیکو لا خرابېدو بیلابیل اړخونه بحث وی دي. راځي ورته واښو
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنو لاندې کی مو عبد الحی کاکړ کله کوم. تریک انصاف د سپتمبر پراتمه په اسلام آباد کې یو ولسی غونډه وکړه چې پکې پر حکومت او فوج نیوکه وسوي. ورسته پولیسو د پی ټی آی د مشر ګوهر په ګډون یو شمیر مشران ونیول. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق پر دې صف خفغان وشولې ویلې دي چې دا د پارلمان سپکاوی دی او که ضرورت څو نه دی د دې اقدام خلاف به اف آی آر هم ترجوي. تریک انصاف د سپتمبر پر 13 د دې پر ضد د احتجاج اعلان هم کړی دی. هلته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په دې اړه قرارداد منظور کړی دی. پښتانه دا ده چې د تریک انصاف حکومت او فوج ترمنځ اړیکې د نه حل کېدو حد ته رسیدلې دي که څنګه. دا نورې پښتنې په دې بحث کې څیرو. میلمانو مو په اسلام آباد کې د عدالتي چارو خبریال غلام نبی او د مشال ریډیو مدیر داود خټک دي. غلام نبی د 92 نیوز ټلویزیون لپاره د سپریم کورټ په اړه رپورټینګ کوي او له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې د پاکستان یو شمېر رسنیو لپاره عدالتي رپورټینګ کړی دی. او داود خان بیا د مشال ریډیو خبریال دی او د پاکستان پر سیاست باندې نظر ساتي جوړ او د مشال ریډیو مدیر دی. داود خټک صاحب او غلام نبی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی کوم. لومړی به تاسو ته راسمه غلام نبی صاحب، تاسو ولیدل چې تریک انصاف له ډېره وخته وروسته ډېره لویه جلسه وکړه، بیا پر فوج او پر حکومت تنقیدونه وکړل او تر اوسه پورې د پاکستان سیاست ګرم دی. علی امین ګنډپور د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی، هغه هم سختې خبرې وکړې. بیا تر 8 غنټو پورې هغه ورکو. بیا وروسته د تریک انصاف مشران وویل چې نه، هغه یوې غونډې ته تللی نو ځکه رابطه ورسره نه سوه کېدلی. تاسو دا ټول حالات جلسه وروسته بیا ګرفتاریانې له پارلمانه ځخه د سپیکر ورته خفګان، نو تاسو ته ښکاري چې د حکومت او فوج سره چې کوم اړیکې وې د تریک انصاف سوار له مخه خرابې وې، دا د نه حل کېدو حد ته رسېدلی دي اوس؟
تقریبا دا څه ویلی چې کم بیک ډور خبري اترې وي د حکومت او د استابلیشمنت او د تحریک انصاف په منځ کې، نو هغه نتیجه ښه ثابت شوې نه دي. داغه وجه دا ده چې تاسو وګورئ یو طرف ته د تحریک انصاف د لیډرشپ په بیاناتو کې هم جارحیت او اګریشن تاسو نه، او بل طرف ته کوم چې حکومتي اقدامات دي ګرفتارې او نور داسې هلې ځلې، نو داغه نه دا یو میسج ملاویږي چې کم پردې نشاته چې کم خبرې اترې وي او ملاقاتونه یا کم اړیکې وي د پی ټی آی او د حکومت او اسټیبلیشمنت ترمنځ، نو هغه نتیجه ښه ثابت شوې نه دي. او د هغه په نتیجه کې پر روانو کم ورځې کې دي، نو موږ تاسو کاریږي کہ دا پی ٹی آئی خلاف کے کم حکومتی اقدامات تھے پاگی کی بن نور تیزی راشی اور دا سے گرفتار ہے منگتا نظر راشی کہ او کی دی کی دا دے پر نتیجے کی دا خیبر پختونخوا کم حکومت تھے الیکٹڈ گورنمنٹ تھے نو ہاگا ہم سو دا دینا کم تھی دا ناکامی دا دا خبر و اثرو باندھی دا کم مسئلہ حل نہ شو دا حکومت ہم کی دی کی دا غیر متاثر شي
بیرمنانہ غلام نبی صاحب زبیم تاسو راځم داوت خټک صاحب تاسو پاکستان په سیاست باندې نظر ساتي لول لوسته په خپل رپورټینګ هم پکې کړی دی او شپ په شوق او په دغه په جوړ نظر ورته ګوري تاسو یعنی اس قوم د تریک انصاف فوج او حکومت ترمنځ تعلقات خاصم خراب دي لکه څنګه چې دی لدی اتم سپتمبر وروسته چې کم پرمختګونه سوي دي دا تاسو خپل څنګه چېړي یعنی د کمی نوې نوې خبرې کم حالات کم دغه د خپل خپل نظر څه دی ورته
کاګر سیب ډیر زیات مننه خبره داسته چې په د دې مخکې په 28 د سپتمبر باندې تحریک انصاف یو جلسه کوله او د هغه اوس چې کوم معلومات د روزي نو هغه دا چې د اعظم سواتی بزریا باندې عمران خان ته یو پیغام ورسول شو چې تاسو د 28 سپتمبر د جلسه هغه کې وزنډوي او بیا د دې په ځای باندې تاسو ته بل ځای کې اجازه بل ورځ باندې اجازه درکړي شي هغه کې او د استیبلشمنت لخوا دې دا پیغام ورکړل شو عمران خان یعنی دا ډیر خلک دا فکر کوي چې عمران خان د استیبلشمنت سره یا رابطه نشته دی یا عمران خان د استیبلشمنت بالکل مخالف دی هیڅ خبره نه مانی نو دا خو دغه غلط ثابت دی شي چې عمران خان دې د پاره د استیبلشمنت خلاف نه دی چې کني دا په پاکستان کې اصل جمهوریت غواړي یعنی تر ټولو ښه او غوره جمهوریت نظام غواړي بلکې دا چې عمران خان په خپل ځان تر ریلیف غواړي او هم د استیبلشمنت څنګه مخکې دور کې د اپوزیشن خلاف استعمال کړي او بیا به استعمال دا یو خبره خو په دې باندې باید مونږ پوه شو تاسو سو پوری چې د تعلق خبره وکړه زه پدې کې یو پدې ټول منفي کم چې په سیاسي لحاظ سره منفي پرمختګونه دي پدې کې یو مثبت پرمختګ هم وینم امکان لري چې دا سم وي دا غلط وي خدا زما ته زیاته کته سو فکر وکړو کله چې ګوهر خان او شرفزل مروت د پارلیمان د احاطې نه ونیول شول نو پدې باندې چې د ټولو نه اول چا نوټس واخستو اغا د کمی اسمبلی سپیکر نوټس واخستو او دا ویل چې دا ولی اونیول شول چا اونیول د دې اجازه چا ورکړې دي یعنی د عمران خان د پاټې د غړو په سر باندې د اغه د پاټې د چیرمن په سر باندې ایا صادق دا نوټس واخستو نو که څه هم دغه کې د پارلیمان په یو طریقې سره به احترامي شوې دا چې د پارلیمان د احاتې نه د پارلیمان دوه غړي یا درې غړي اونیول شول خو بیا ایا صادق چې نوټس اخلي مطلب دا دی چې دا یو په سیاسي لحاظ سره د تحریک انصاف او مسلم لیگ ترمنځ یو پازیټیو یو مثبت ډیولپمنټ دی بل دا دی چې په پارلیمان کې چې د اغه نه پس کم بیانونه خلکو وک نو هیڅ یو ګوند کاغه پیپلز پارټي دا کاغه تحریک انصاف ته کاغه مولانا فضل الرحمن دی کاغه پښتونخوا میپ ته اغه ټولو د دې په یو طریقې سره غندنه وکا نو دا اقدام چې چا اوچت کړی دی دې مطلب دا دی اوس کته سو فکر وکې لنډ خبره درته کوم چې د ظاهر ده چې آی جی ته چا حکم ورکړ چې ایا صادق نه دی پوي شبا شریف پریمان نه دی پوي یا پوي دی خو پوي کړل شوی دی وایي دې چې دا حکم شوی چا حکم ورک زګه چې په مرکز کې موسی نقوی ناشته د کورونو چارو د وزیر په توګه او دا د چا نه پټه خبره نه ده چې موسی نقوی د چارو وسته دی چا د کورونو چارو وزیر کړي موسی نقوی د پوج په یو طریقه سره نمائنده ناشته د کورونو چارو د هغه د هیڅ وی پټې نه دی کسه هم د پټې پټې کټ باندې راغلی په دې سره وی پټې نه دی نو ظاهر ده دا ای جی ته چې دا حکم تللی دا د موسی نقوی طرف نه تللی دی نو موسی نقوی بیا چا ته جواب دی دی وزیر اعظم نه زیات موسی نقوی فوج ته جواب دی دی مطلب دا دی چې دا ان ډایریکټلی دا حکم چې دی دا د فوج لخوا تللی اوس په دې باندې چې کوم ریاکشن شو کو کوم مسلم لیگ دی ک پښتونخوا میپ ته ک مولانا فضل الرحمن دی ک تحریک انصاف ته ک پیپلز پارټی دا د ریاکشن په باندې دا په اصل کې نه یوازې دا چې د دې گرفتاری په خلاف باندې راغی بلکې دا د استیبلشمنت په خلاف باندې
دا ډیره مهمه نقطه دا د خټک سپ تاسو وچړل او زم دغه خبر غلام نبی سپ تاسو تراوړم چې په دې ټوله کیسه کې د اتم سپتمبر جلسه دا بیا گرفتاریانی دی لکه څنګه تاسو ټولو بیان کی او بیا پکې منتخب حکومت او بیا د سپیکر آیا صادق او سیاسي پارټیانو د دې غندنه د خټک سپ په شانداز کې دارته بیان کو ستاسو په خیال هم دغه سیدا چې تحریک انصاف ته د جلسې په یو بل شکل کې د منتخب حکومت او فوش ترمنز شک او شبهات پیدا کولو کې مرسته وسوله یعنی ګټه ترلاسه کړه؟
دغه خو هیڅ شک نشته دی چې دا وخت کې د یو کانفیډنس ګیپ دی اسټابلیشمنت او د تحریک انصاف په منځ کې او د تحریک انصاف او کم کې دیتا به مونږ وایو هایبرید ریجیم چې دی دا هغه په منځ کې یو ګیپ دی نو دا هغه دا کم کې دا وخت تو کیږي دا هغه د دغه ګیپ د وجه نه په وجه کم کانفیډنس ګیپ چې دی دا هغه په وجه باندې دا مسائل مخې ته راځي. یو طرف ته څنګه چې دا پټک صاحب وایي چې پی ٹی آئی ته دا اشورنس ورکړی و چې مونږ به تاسو ته په بله ورځ باندې د جلسې اجازت درکړو تاسو په بایک باندې کومه چې شیډول جلسه وه هغه تاسو ملتوي کړئ او هغه باندې عمران خان چې دی هغه په کانفیډنس کې واغوستو او هغه شو او بیا چې د هغې کله هغو ته په 8 ستمبر باندې کوم اجازت ورکړو نو هغې چې یو طرف ته اجازت ورکړو بل طرف ته دا یره و چې یره هغوی دومره کسان چېرته رانه ولي نو هغه اجازت په مونږ چې په نیم زړو باندې ورته ورکړو نو دا هغې په وجه باندې هغه کم یو بل باندې چې هغه اعتماد و او هغه کم مذاکرات کې روان و دا هغې شکو پرت کا تو مثبت ریزلټ په مخه راتلی شو نو هغه ممکنات هم ختم شو نو دا دې په نتیجه کې اوس تاسو یې نه چې کله بلش په کم پارلیمنټ کې وشو او بیا نه هغه ته کم کې الیکټډ ګورنمنټ ته هغه ریټ سم ایکسټینټ هغه دا هغه نه خبره ده او کم په ګورنمنټ کې چې کم دا اسټابلیشمنټ نمائندہ کسان دی دا ہوئی صرف دا ہوئی پورے ہوئی کا پتہ دے جس مونگا کو او سو کول غالو بیا چی کم پارلیمان دے او دا پارلیمان چی کم کسٹوڈین دے اگلا علم دے نو پدے وجہ بان کو تا سو او گو رہے نو اگا پولیٹیکل جماعتو نو اگا آواز کی دا دے خلاف دے نو اگا یو شان دے ٹول کی دے اگا دا دے غندن کے ایتیر دا کم کار اوشو دا نو پکار او دا چی ندا پکار نو کاری ادا چې زګه کې پتاڅ وګوره د پاکستان په تاریخ کې نن چې کوم حکمران جماعت یا اتحاد دی نو هغه د دې نمک کې په اختلاف کې نه او نن چې کوم په اختلاف جماعت ته هغه په اقتدار کې او هغه په ذریعہ باندې د دو خلاف د اقدامات کول نن دا دهغه پرونی از به خلاف خلاف اقدامات د اتحاد په ذریعہ کوي نو دا سی حالات کم کې
زرا جمع غلام نبی صاحب تاسو ته راځم مننه ډیر تاسو مخال دغه کی داوت خټک صاحب کومه جلسه چې تحریک انصاف وکا او خپل د طاقت اظهار وکي او ډیر زیات خلک پر تراغلی و لوی جلسه وا فکر دا کې دی چې عمران خان خپل یعنی چې موجود وي نو دوی غټي جلسې کولای شي خودي کې حکومت پوره زور ولګولې لاریم باندې کې اسلام آباد کې کنټینری وساتي د دې باوجود په ډیر غټ تعداد کې خلک ورته راغلو نو ستاسو په خیال باندې چې کوم د تحریک انصاف مخالفه پارټۍ نه دي په اتحاد په شکل کې دي دا غي د پاره د پاکستان په سیاست کې د نن په اولس کې چې کوم سپیس دی یا کوم ځای دی هغه په کمې دوه دی
دا تاسو ډیر مهمه پوښتنه وکړه کاکړ صاحب به تر ازمه خو زبا تاسو چې کوم اولنې پوښتنه غواړم چې اغه ته یو وړه غونی خبره ورپسې ز ور اډ کوم او اغه خبره دار چې مونږ په انګریزي کې یو خبره کو وایو چې بلیسینګ ان دیس گایز یعنی کزه په اسانه پښتو کې دا ویم نو زبا ویم چې په بخیره کې خیر کنه په پښتو کې مونږ وایو بخیره کې خیر اوس دا کوم څه چې په پارلیمان کې او شو د گرفتاری او بیا په دې گرفتاری باندې دا ردی عمل په اصل کې د تحریک انصاف او د مسلم لیگ ترمنځ یا د پیپلز پارټی ترمنځ چې دا دوه غټي پارټی دي دا یو طریقې سره بد نه شو بلکې دا ښه شو او ښه پدې شو چې د تحریک انصاف او د مسلم لیگ او پیپلز پارټی چې کوم غټ جماعتونه دي د هغه په یو ځای باندې دا په اصل کې دا د فوج او د اسټابلیشمنت پر ضد باندې دا عمل راغی ځکه چې د شهباز شریف حکومت هم د محسن نقوی نه په یو طریقه سره ختم دی خبره بر ځکه چې دا یو آؤټسایډر دی چې هغه د دې په منځ کې ناست دی دا خو یو بلیسنګ ان ډیسګایز بدی تاسو ویما تاسو چې وشو دویمه خبره او دې د خپل باندې هم اندازه وشي چې د اسټابلیشمنت په نظر کې د پارلیمان حیثیت څه دی څه حیثیت دی
سما دا بل خبرې ته که تاسو راسي
تاسو خبرې ته زرازمه هغه دا ده چې کوم وګورو په دې سیاست باندې نظر واچو نو بلکې دا د نن نه نه د کال نه نه کله نه چې د 2011 بیا د 2011 نه 2013 د هغه وخت نه پس د کوم ګوندونه چې د اغې لپاره لګ د تحریک انصاف په مخ کې ادریدل هغه ډیر زیات کمزوري شوي دي که تاسو وګورئ تحریک انصاف یو ناپیژندل شوي کس د مولانا فضل الرحمن غوندې یو لوی کس ته هغه
ورکړ
اغنه الیکشن وګټل بیا په 400 کې دنه عمران خان الیکشن وګټل په کورم کې عمران خان الیکشن وګټل کوم ځای کې چې عمران خان او دغه مقبولیت د دا کسوک منی ک نه منی خو د عمران مقبولیت شته اوکې یو الزام راځي چې په 2013 کې د فوج سیستم کې نه او د هغه کې ګوتی او اهلی او د هغه په وجه باندې په الیکشن کې درغلی وشو خو دا دویم الیکشن چې وشو نو په دې کې بیا څنګه درغلی وشو چې په هغه ټیم کې عمران خان هم د اسټابلیشمنت په ګډ بوکس کې نه و په دې کې څنګه درغلی وشو نو دا به مونږ منو کسو کې منی کنه منی دا منو چې د عمران خان سره چې کم فالوورز دي عمران خان چې کم د عمران خان سره چې کم فالوورز دي هغه فالوورز هغه عمران خان ته وفادار دي په هر صورت کې هغه د عمران خان ګوند دغه یو
کلندر ته
همشته او هغه د محمود خان اچکزی په تیرې جلسه کې اشاره هم کړی و هغه د دې ګوند تنظیم دی چې په هغه کې بهشکه چې په هغه کې هغه عمره نظم او هغه عمره ضبط په هغه کې نشته خصوصو پوری چې د فالوینګ تعلق دی دا غو پسې د قدرت دوه تعلق دی دا غو لپاره د قرباني ورکو طالب یعنی د سمره د باو د تیر یو نیم دوه کال کې په د عمران خان په ګوند باندې دا غو د ګوند په مشرانو باندې واچول شو او کې څه خلک کینه لړ لکه د پرویز خټکونه څه خلک چې عمران خان پری خو خدا غو سره د ګوند غړي تر اوسه پوری ولړ دي د ګلګت بلتستان وزیر اعظم یو تقریر کوي مطلب دا چې دی یو وفادار فالوور دی درې
لایک مانانه داوود خټک صاحب علماء نبی صاحب لکه داوود خټک صاحب خو یو بل اړخ باندې خبر وکوم دغه خبره کوم مخته راوړو چې کوم واکمن اتحاد دی او کې ډیر زیات ګوندونه دي یعنی مختلف ګوندونه دي چې پاکستان لوی لوی دي لکه مسلم لیگ نواز سو او بیا پیپلز پارټی شو خپل مولانا فضل الرحمن هم تقریبا تحریک انصاف سره غو تعلقات نه لري کچم د ضرورت مطابق یو بل سره تعلق ساتي هغه او بیا د محمود خان خپل پارټی دا عوامي نیشنل پارټی دا ساس په خیال باندې چې ک عمران خان یا د تحریک انصاف هم دغه سي د حکومت دوام وکي نو دا د دوی د لپاره خپل په مستقبل کې که اوس خو خیر دوی په واک کې دي څومره لوی چیلنج سره مخامخ کوي او تر څو پوری دوی عمران خان په جیل کې ساتلای سي ورځ نه ورځ په بار راوځي او دغه قوت او طاقت به بیا راغونډوي
جی بالکل دغه هیڅ شک نشته دا چې دا وخت دی عمران خان ته یو پاپولر سپورت حاصل دی په پاکستان کې او دا کم سنتیمنت چې دی دا عمران هم دا دی یو وجه دا خو کم چې انټي اسټابلیشمنت سنتیمنت دی هغه غټ وجه دا وی دا هم دا دا دغه کو تاسو وګورې 2018 کې کوم داغي حکومت او هغه چې کوم طریقه باندې داغه سره کم دا هغه وخت پرایم منسٹر د اقتدار نه لری کړی شوی او داغه په ذریعہ چې هغه ته هم دا چې پاپولر سپورټ ملاو دا عمران خان ته پاپولر سپورټ ملاو دی او د کوم هیڅ شرط نشته چې یو پاپولر لیډر چې دی هغه په ځمې پوری په جیل کې دی ساتلې کې یو ورځ به هغه راوځي بهر ته راوځي حکم کې یو داو حکمران اتحاد دی هغه ته هم د دې پته ده او اخر کې چې کم کې مشترکه کم جدوجہد دے هغه د ټول سیاسي جماعتونو به یو جدوجہد دی ځکه چې کو د پارلیمنت بالا دستی غواړي د آئین بالا دستی غواړي او جمهوریت غواړي نو هغه سیاسي جماعتونو په کومه نقطه باندې چې هغوی را یو دي کېدي چې هغه هم دغه درې چیزونه دي چې پارلیمنت دی بالا دستی د عوام منتخب حکومت دی بالا دستی آئین دی بالا دستی نو هغه دې نقطه باندې به دا سیاسي جماعتونه یو ورځ په خپلو کې کښېني او د دې دپاره به د دې دا جدوجي چې دا به مشتري کوي او خو تاسو دا زه دا بله شپنۍ کوم واقعه ده هغه به بیا لینک کوم په هغې باندې چې کوم دا ریئکشن دی نو هغه ریئکشن هم د دې خو تاسو وګورئ د هغې بیکګراوند هم دا دی چې کوم د عوامو منتخب خلک یې نو هغه ځان د عوامو نه لرې نشي ساتلی او هغوی د عوامو د ذهن او د عوامو د رایې خلاف فیصلې نشي کولی نو سبا عمران راوځي او هغه د هغوی په ذهن کې دا ده خو عمران خان ته هم دا پکار دی چې هغه هم دومره فیس ساتي چې د کم ځکه چې کو په مستقبل کې د جمهوریت لپاره او د عوامو لپاره کو کمی څوک دې شي نو هغه دا سیاسي جماعتونه کولی شي لہذا دې لپاره مشترکه یو دغه پکار دی او په یو داسې پوینټ دي تر یو دې پیدل پکار دی او زما خیال دی چې اخر دا کم کې حالي ګلی روان دي دا هغه په نتیجه کې دا اخر یو ورځ برابر کې دې ټول په پیړ کې
مننه غلام نبی صاحب زبیام راځم تاسو ته داوت خټک صاحب یو خبره چې غلام نبی صاحب مرته اشاره وکاو زیاتره مو تاسو څکل بحثونه او دغه وی نو پاره کې دا خبره کیږي چې د آئین بالا دستی د قانون بالا دستی او د پارلیمنت بالا دستی د جمهوریت بالا دستی دا خبرې په مختلفو وختونو کې مونږ اورو راورو او بیا هر وخت خلک خوشبینه چې دا ځل به دا وشي خو هر ځل چې بیا دغه کار کیږي بیا چې بل څوک په واک کې راشي دغه نو پاکستان د 15 کلو ځخه دغه اصطلاحات دا خبرې دا جدوجهد دی خو هغه بیا ونه شي لکه اوس بیا خلک په دې جذبه کې دي چې عمران خان راغی نو بیا به د آئین بالا دستی د قانون بالا دستی بسی د جمهوریت بالا دستی بیرته خبره پر ځای ودرې کېدای سبا عمران خان راشي او هغه کار کوي چې نه شهباز شریف کوي بیرته فوج سره ملګری وي ممکن نه ده
کګر صاحب دا سیدا چې پاکستان د 15 کلونو د نظام په لحاظ سره یعنی د جمهوریت نظام په لحاظ سره په دایرو کې ګرځي کله دا دایره وړه شي کله دا دایره لوی شي خو دا خپل دایرې نه دان نرمسي او د اغي وجه دا ده چې په پاکستان کې د مفادات او سیاست دی ک د پاکستان فوج ګوري هغه هم خپل مفادات د لپاره ناشته کنن فوج د پاکستان جمهوریت قوتونو ته اجازه ورکړي چې هغه خپل جرړې مضبوطی کی او هغه په مخ کې باندې راشي او هغه پیاوړی شي نو د فوج د لپاره تاسو ماته وایي چې کم رول پاتې کیږي نن سبا په یونیورسيټي کې د فوج جرنیل لاسته په سیمټو فیکټری کې د فوج جرنیل لاسته په ریلوې کې د فوج جرنیل لاسته په وابدا کې د فوج جرنیل لاسته اوس د یونیورسيټي چلول د ریلوې چلول د وابدا چلول د فوج د جرنیلانو کار دی آیا دی په هر سیس باندې ایکسپرت دي چې دی الټرناستي داسې دي در دي مفادات دي یعنی د هغه بجټ نه علاوه چې کوم بجټ دی د حکومت ورکې بیا د دې سپورت بجټ نه دی چې هغه د حکومت نه د دباو او د زور د لاري اخلي هغه خلکو ته نه ظاهريږي بیا د دې نوکرې دي چې کوم ځای کې ګوري بیا د دې پروجیکټ دي چې کوم ځای کې ګوري ته یو د هغه ولا پروجیکټ وګوره د ایدلسی ولا پروجیکټ خو ختم شو خو دبليو اف او پروجیکټ وګوره کوم ځای کې چې د ګټي وټي کار دی هغه د دې لاس ته ورغلي دا د فوج سیاست دی بیا د سیاستدانو خپل سیاست نه دی شاه محمود قریشی غواړي چې د زوی دی راشي زرداری غواړي چې بلاول بټو دی راشي نو شریف غواړي چې مریم نواز دی را مخ شي دا اوس سودا بازی نو شریف د چا په سر باندې وکړ خو ظاهر ده د مریم نواز په سر باندې دا ټول سو کله نو شریف خو نو انقلابی جوړ شوی کنه دی خو انقلابی راغلی و د لندن نه چې دی به انقلابی جوړی کیو د آئین د بلاس دی به خبرې وکړي نو چې کله دی انقلابی جوړ شو نو سو وجه وچه دی خاموش شو د دې لپاره خاموش شو چې د لور چې دا هغه په سیاست کې قدم کی د پنجاب وزیر اعلی بشي بل ورځ نو نواز شریف دغه ځکه سیاست دی د ان پی خپل خبره ده د محمود خان خپل خبره ده د مولانا فضل الرحمن خپل ځای په پارلیمان کې ناشته بیا دا د فیملی انټرست دی بیا ګروپ انټرست د ګروپ مبادات بیا بل دي بیا دریم سرکل ته چرزم په دریم لیول باندې په دریم لیول باندې بیا عوام دي هغه زموږ استادونه خلک دي هغه عوام چې هغه چې څوک د چا د ډول غک چې ډیر زیات اوچت خيږي بس هغه د هغه سړی په سی ور روان دي دا هغه وجه هم زه استابلیشمنت او سیاست دانان ګرم کله چې خلکو ته د فاکس سټڈی کتاب داسې خې چې هغه ته ویل چې دا ټوله دنیا په یو طرف او موږ په بل طرف بیا د خلکو کې شعور سیاسي شعور را پیراندل دل هغه ډیر زیات ګران کار دی دا خو تھینکس ټو د سوشل میډیا چې هغه په خلکو کې لږ ډیر شعور راوستو یعنی د 2011 نه پس خو اوس سره واندی فوج ته وګوره هغه په سوشل میډیا باندې هم پابندی لګولې ده نو تر څو پورې چې دا حالت وي تر هغه پورې دا کم خوب چې دی دا تاسو چې ذکر وکړو چې په پاکستان کې به اصل جمهوریت جنوري
19 تاسو دا وټکټ چې ماخال په ډېر شان انداز باندې دا ټول اړخونه وڅېړل او تاسو له دې خبرو ماته داسې اندازې وشو کزه دا راغونډه کم دا خبره هغه دا چې یعنی پاکستان کې یو اشرافیه یا ایلیټ هغه مطلب د پاکستان د فوج په شکل کې هم کېدلای شي کې کاروباري اړخ دی یا بیا د پاکستان څخه لوی لوی کاروباریان دي دا غو خپل ځان ته او بیا د کوم سیاسي پارټي نه تاسو یاد کې د دې خاندانی په لحاظ سره دوی چلی دا نو تاسو په خیال باندې نه تاسو دا خبر از ما دا د پاکستان کې یو معلومه اشرافیه ده چې هغه د جمهوریت د آئین د قانون د جو په دې بالا سستی په نوم په خپل کې د طاقت دا خستلو په نامه باندې خلک او چکر ته چولې دي او خپل اقتدار کوي او دوی معلوم دي او بل سره
بالکل دا تاسو خبره دا زمانه دي ټوله خبره نه چھوڑ دا تاسو چې کوم خبره کو دا هم دغه د خوځي یو خبره بل کور غوړم عمران خان پسې ولي خلک روان شو عمران خان پسې هغه خلک روان شو څوک چې په درمیان کې یعنی په میډل کې اغي غختل چې د ملک دی ټیک شي دلته دی اغه خلک ورپسې روان شو زیاتره ورپسې ځوانان روان شو خو اوس کوم عمران خان ته وګورنو عمران خان هم د اغه خلکو نه جدا نه دی
یعنی هغه د اشرافیه حصہ ده
اشرافیه حصہ بدیل حاصله جوړ شو کسه هم د عمران خان بچی سیاست ته ناراضي یو خوري په سیاست کې د نور د عمران خان د فیملی کوم غړي د اغه فکر نه کوي چې اغه د سیاست تراشي د نور سیاسي مشرانو په شان د پارٹی د تر دې پوري د پارٹی حد خود عمران خان بیا خپل لګد کاکړ صاحب داسې چې ما د عمران خان د سیاست نه زیات د کرکټ کیریئر سټڈی کړی دی ځکه چې زه خپل د کرکټ شوق ما لرلو او د زما خوخ مو په کرکټ کې ما دا سټڈی کړی د چې کوم په کرکټ کې د کپتانی سټایل او ام اغه سټایل د په سیاست کې هم دی
یعنی څنګه هغه
څنګه ناراضي زما مخې ته هیڅوک ناراضي او زه چې سکوم بس دا زه ټیک کوم دې ته تاسو ما پرې دی
نو دا جمهوریت روایت نه ده په بل لحاظ
څنګه
یعنی دا خو بیا جمهوریت روایت نه ده چې یو ځکه څه کوم
جمهوریت روایت دا په هیڅ صورت کې نه
شته بیا د څنګه د جمهوریت د بالا دستي خبره کوي دا کی کی
ازادي بالکل د 2013 نه پس هغه د عمران خان چې کوم د طرزي حکمرانی و هغه په هغه کې ثابت شو چې دا کوم قسم یعنی د یو چا په ګاډي کې پاوډر کې خلو او پیم کې خلو انټي نارکاتکس ته ویل او خپل وزیر ته ویل چې دا اونې ول شو اوس هغه په باندې ثابت کنه بیا ولې هغه کس خلاصي کی کنه نو دا قسم کارونه کول دا 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 هیڅ کله یو جمهوریت نظام ته ود نه ور کوي بلکې دا غي جمهوریت نظام جوړی پرې کوي
مننه ډیره دا ټکټ سیب او مور سره دا غلام نبی سیب ټلیفون یا دا اسکایپ لائن پریسو او بهرال دا هغه مننه او دا ټکټ سیب تاسو مننه چې په دې بحث کې برخه واخسته شو وخت ورته غواړو خدای پامان داود مشال تران لاندې چې په کې د عدالتي چارو خبريال غلام نبی او د مشال ریډیو مدیر په پاکستان کې د تحریک انصاف د جلسې کولو وروسته چې کوم پرمختګونه سوي دي دا غو بیلابیل اړخونه څېړل بحثپتی ځای پای ته رسیدي تاسو دا په مشال ریډیو اوریدلای او پر فیسبوک او ویب پاڼه کتلای شئ ما عبدالکاکر ته اجازه راکړئ په مخه
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ